آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دی پر دې کتاب باندې.
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټري تیسس لیکلی.
خپل کاون چې ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر اورینګ تنګیز ورکړ.
او د ګلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکي پام یو اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه عمومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کومو وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښې کې دي 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی چې ولا هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دی پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم دا څو زره مخې ستاسو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی؟ دا اته سره
تقریبا دغونګ کیږي د پنځو شپږ زره درمه
باندې. دغه مواد سم په دې ته راغون کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږه معلومات راکړئ څنګه مو ترلاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما ام سی په بوتنیک کې د نباتاتو کوم مسری کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص چې کوو، نو د دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی د جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې دا هو څنګه خبرونه راټول کړي دي. په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې، ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورسپانه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې. چې ګرځم تقریبا سل سایټونه زما سره شته، بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خو اړیک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ځین کې یو معیار ته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټی د نه پیلتوب د بولې یا یو لور ته مایل نه داسې خبر راواخم په آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د اوویشتم اپریل د شپې څخه نولس سوه اتاویه د هغه څه بیا تر دوه زره درېمه کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ بی بی سي اردو پښتو دواړه لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو راله دری او کابل رادیو تهران رادیو جرمنی رادیو تقریبا د دې خبرو نه مې په درې زره شپږو سوو کې سټان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. درېیمه سرچینه مې زه خپله تللی یم وار په وار تللی یم د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده جنګ ورځپاڼې دي د پاکستان قومي ورځپاڼې دي په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیف سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفی صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي. اسانی په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار وار ورغلی یم د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر نولس سوه نه اویا بیا درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه پنځه واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت باندې کار کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدې خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخیستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخیستي دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې درېوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نیټ کې چې سرچ وکړې پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چان کړی دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې برصاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا هغه څخه مې څه نه درایي سکي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شین تاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړه لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل اوس خو لا آسانه ده چې ممکن لا ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورسپانو را واخلي څوک لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډېر سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکري
موږ یو شی ست زلندن له تلین د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چې ولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره ملیدل هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای مګر دا دونکي وخت چې و خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي یو ډېر ځخین کتاب دی شپږ سوه مخه ګرځته د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله په هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نمیږي هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه اسناد مې پیدا کړي دي دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د نولس سوه اووه څلوېښت څخه څېړلي دي په انګریزي کتاب دي د ریلیشنشن بټوین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کې چاپ شوی دي. نور داسې کتابونه چې هغو دا تیش ور کړی دی، یا اخبارونه د اخبارو کلکشن می پیدا کړی دی، دا غوسم چې شرای سلی دی د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډیر وخت دا کتاب یې راسه وخوړی، اوس دویم در دغه څلرم پنځم ټکونه چې دی هغه چاپ شوی دی. ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ څېړلی، معاصر تاریخ پېښلیک لیکلی دی، دا هغه پېښو زه خپل لګوایم او دا زری چې دی هغه بسم سرچینه کتلی.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخشي ڈیجیٹل لائبریری، تاسو یہ تھا لارا نہ دکھڑے آن لائن سے لیغم زین مواد راٹھول کی زکہ لکه څنګه سیما وری دلی دی پیغه کې دی افغانستان او دی پښتنو او دی سیمه ډیر زیات معلومات خو نشته سوی دی.
زرو خو ډیر دغه دی زه ډیر زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمه کې تیروم، دا یې چې ما کم کار کړی دی، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک کینزلس کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ سیمې د مسیدی د پروپر ریډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي، ډیر مهم کتابونه دي. پاتې دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډیر مواد د افغانستان په اړه ستاسو چې ما ډاونلوډ کړی دي بیا مې وړلې دي، ډیر مواد ستاسو مثال په هغه کې ما لاس ترالی د کابل ټایمز کلکشن دی د 1980 تقریباً سردار داؤد د زیوال پر وخت د سور په دتا راتله په افغانستان کې د زړه کچه لس بي ساده ولا لس لنه و درې شجنه اصول کې و نه نه نیوی تی ساده نه پوهی ولا نو د شی شتل کې دا هغه ویم کې نه یاغه خوم سړی ما یو سکیه تر اوسه دا روجان روان دي زموږ سپی په ټولنه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چپول ډیر من کار دی، نو موږ په دې لکه واخ خپل تاریخي مسولیت تر سره رسو، الله پاک به د زموږ ستې ټولنه په شعور وبسولې. نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده، ورځنی پیښې ده. زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفرزو ولار دی، موږ د خپل اصحاب او نسب په باره کې مستند شي نه لرو. هغه وجه دا ده چې موږ تر وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی، د کلام نه کار نه دی اخستی.
حاجی صاحب ولی محمد مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزل ګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
تہم تر تور پپن پاتا ورتا او داشنا یا تہ بدرګه د نکرم راتا حیران پاتې ما تا ورتا او زه خو شاعر دان ته ویل نشم کګیر پرې د یم ګلا تا ورتا او فانی ژوند ملنګای مزکا شکر چې خوې نه دی بچا تا ورتا.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربېره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاهدو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د دې بازوقه یا حزو خلک دي دوی تنده لدی ادرس نه خړوب کیږي.
شاعران د لوی یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډیر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچیر دی یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په مشاعره کې واورو، نو لږه زه هم تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډیر تغییر راځي، یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر مهال پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلې او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن، بل د مست مازیګری روان دي ګران دي، راوړي سال خایستونه تصویرونه آشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي.
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې ډېرې بس تیر کړل تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی هوا لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. او جنہ زلیمو دے ناوڑا رے و جوختا چوی کات شی چھ نوائے پدے چمکی دے پختو پرابلم پیارانا کے کمازان رکیبان خام خالی گل خام خالا ری کو خاکے دے اغزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خواند استرانم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترانم کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورم.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایي یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته. مده وشوی نی وینم لنظر می پناشوی مده وشوی نی وینم لنظر می پناشوی کابلی خاپیری چیرتا او غرسنه ده ختم چیرتا سبی شور زندگی شو لسرون می زده ریگ دی سبی شور زندگی شو لسرون می زده ریگ دی لک تو دو خطری نا اخلم دشکون گلخن چیرتا لک تو دو خطری نا اخلم دشکون گلخن چیرتا
شبی که هیز دکاون توفانی پر شیر پو یو سلو دروش مخونو که تیسس لیکل ده. لاغلی گه هیز خبا وارو چه دکاون توفانی ده شیر کمی برخیه پو ده تیسس که راس پرده لیدی.
پا تیزیز که می دکاون توفانی ده شیر نستالیجی برخا سیر لیده. ده غزم ده موضوع ده از ما موضوع شو ده تیزیز ده خپلا دوی برخی لاری. ام دکاون سا پا جوان بنده غا گی دلی ما او هم پا شیر که ده نستالیجی کارخ بنده. ځکه چې دا د کوم صاحب په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند سیاسي فعالیت افکار اثر او دا برخه کې دي دا ټول پکې تشریح کوم او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیلګې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کومې ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي نو دغه نوستالژي به خطر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کیږي بیا درد د کې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي دا غوي دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کیږي دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل زاینه ته کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل زاینه سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایل کې دا شیرونه انسان لیکل کیږي چې هغه درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شوله خپل دی کون سب توفانی په شیرونو کې هم دغه اړخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د دې په شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي یغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې د افغانستان کې تری پات یاوي یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نو باندې وو او ویشل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي اوس هم کومه د کوم څه توفانی دغه اوسنی نو شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوی هم موږ ګورو چې هغه د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د کوم توفانی د شیر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړو چې خپل هم شیر لیکي.
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کاون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولی شو ووایو چې کاون صاحب باندې کار شوی ده کاون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کاون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه او ځکه مې دا وسیړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعري په ډېر څېړنو ارزي د هغو په شعرونو کې قسم بولونو ته وګورو د هغوی په شعرونو کې خپل د شعرونو فورمونو ته وګورو آزاد نظمونه یې ده که غزلې ده یعنی ترکیبونو ته وګورو یعنی د دوی شعرونه د ډېر څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنه پرې باندې وشي د کاون صاحب شعرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوئ؟
زه خپله له دوستونو سره ډېر زیات مخامخ شوم. ما خو داسې و چې کله مقاله پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دی د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نو د خپل اکاونټ صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر ورینګ تنګیز ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندی وي نو هغه خپل ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلې دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخه پکې راوړو کومې برخه پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس لاغت چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکوله، بل دا چې بورد تعینی د پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخراس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دنن هم تغشته دی. نوستس په یوناني ژبه کې کورته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوار.
دا سه لنډه مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کول شو چې د ماشوم لپاره د کیسی لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوس هم دا کیسه لاغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالی په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالی د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله، او په همدې پلمه تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي ومندي، وی پیژنې، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپي له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې، زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ، ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د گیدړي په ټوکو پوهیدلی وو. نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای ور وښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې زه به هم در سره ملګری شم، زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
Deni melare mal na mar dajandu, paywash param arze kar dajandu. Oh, oh, oh. عرضے کر دشوندوں دینی ملا رے ملنا مرد شوندوں دینی ملا رے ملنا مرد شوندوں وش پہم عرضے کر دشوندوں ارزے کر دشوندوں